بهتر از من کسی پیدا نمیشه، شایی بهتر از من کسی شایی دار نمیشه، عاشق تر از من کسی پیدا نمیشه، شایی بهتر از من کسی شایی دار نمیشه.
ساعت لس بجیش وی درنو آوریدون کو یوی بلیخ پرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان پاکستان وایي چې په اسلام آباد کې د آسیا زړه د کانفرنس لپاره تیاریانې نیسي. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه مرزی احمدزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، پاکستان وایي چې کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي، پاکستان ورته زمینه برابروي. د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي، او د امریکا ولسمشر وایي فدرال څیړونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د څوارلس مشکوکو کسانو د وژنې انګیزه معلوم کړي. پوره خبرونه، پاکستان وایي چې کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي، اسلام آباد همکاري ته چمتو دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا لري پاکستان ورته زمینه برابروي. هو البته موږ همکاري ته تیار یو، خو افغانستان باید د سولې د خبرو له پرمخ بیولو سره خپله لیوالتیا وښیي. څرګنده ده چې وروسته به پاکستان زمینه ورته برابروي. د طالبانو په ډله کې داخلي وضعیت په پام سره دا آسان کار نه دی، اما باید هیله ولرو چې لا هم دا کار کولی شو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کړل د پاکستان په کوربتو پیل شوې وې. په جولای میاشت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر اعلان وروسته وځنډیدې. د میدان وردګ چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه هاون په چاودنه کې شاوخوا لس کسان ووژل شول چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګ والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څیړلو لپاره ګمارل شوي حیات خپلې لومړنۍ څیړنې تېر ماښام بشپړې کړي، او که د دغو درې سرتیرو تر څنګ نور کسان هم تورن وپېژندل شي د قانون منګلو ته سپارل کیږي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتیری دي. دا چې ولې دو دا فایر کړی ده، څه حالات وو، د دښمن له خوا نه هم فایر شوی نه ده شوی، نو د دې پلاوي په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي.
ټاکل شوی دی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ټاکل شوی حیات خپل راپور جمهوری ریاست ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی، پخوانی ولسمشر احمد کرزی، دفاع وزارت او نور ادارو په دې پیښه کې د ملکیانو په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر اجنډا خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه غونډه پرون په دغه وزارت کې جوړه شوې وه چې پکې د هند، پاکستان، چین، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، ایران، ترکیه، روسیې، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان سفیرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه درلوده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د کابل لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د دغه کانفرنس د ترتیباتو، اجنډا او ګډونوالو په اړه معلومات وړاندې کړل. وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د دې پنځم کانفرنس د اعلامیه مسوده ولوسه، او د ګډونوالو وړاندیزونه او نظریات ورزیات شول. دغه کانفرنس په اسلام آباد کې جوړیږي، او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ او پنځه شپېته پوله، یو یورو دوه اویا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال ولس افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ او پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سو درویشت افغانۍ.
آزادي راډیو،
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویل چې فدرال سیډونکو به په کالیفورنیا ایالت کې د ویخزي او خاوند لخوا د سوار لسو کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. باراک اوباما پرون شنبه په خپل ونیزي وینا کې ویل، موږ غښتلی یو او نه بیریږو.
We are Americans. We will uphold our values.
نموري ویل، موږ امریکایان یو، د خپل ارزښتونو چې هغه آزاد او پرانیستي ټولنه ده ملاتړ کوو. موږ غښتلي او انعطاف منونکي یو، موږ به ونه بیریږو. میرمن تاشفین ملک او د هغې خاوند سید رضوان فاروق د چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو د یوې ادارې د مېلمستیا پر مهال په ډزو سورلس کسان ووژل. دوی وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحقیقاتو فدرالي اداره دغه ډلیزه وژنه چې د تروریزم یو عمل بلل شوی سیډي. ګومان کېږي چې میرمن ملک د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مشر څخه بیعت کړی و. د ترکیې ولسمشر وایي، هیواد له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د ترکیې له لورې د یوې روسي الوتکې د ویشتلو پر سر د ماسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. اردوغان تېره شپه په یو ټلویزیوني وینا کې له آذربایجان او قطر څخه د تیلو او ګازو رانیولو ته اشاره وکړه. د ترکیې ولسمشر تېره اونۍ په قطر کې و او له دغه هیواد څخه د ګازو له اخیستو سره موافقه وکړه. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو آذربایجان ته لاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره د انرژۍ د پیرودلو په باب خبرې وکړې. د کولمبیا ولسمشر جان مانوال سانتوس د هغې بیړۍ د موندل کېدو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه شوې وه او تر ټولو ستره خزانه پکې ده. سانتوس دا اعلان نن وکړ او وی ویل، پلټونکو د دې هسپانیایي بیړۍ چې په 1908 میلادي کال کې د بریتانیا له جنګي بیړیو څخه د ژغورلو د هڅې په مهال له 600 تنو سره ډوبه شوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي چې په دې بیړۍ کې 1,000,000 طلایي سکې او ملغرلرې بار وی چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالرو ارزښت لرلی شي. د آذربایجان رسنۍ راپور ورکړی، یو کس هغه وخت ووژل شو او لږ تر لږه 13 نور لادرکه شول چې په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په یو تصفیه ځای کې اور ولګید. د آذربایجان د تیلو دولتي کمپنۍ ویلي چې د پیښې له ځایه 2 کارګران ژغورل شوي دي. د ورکو کارګرو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. دغه اور وړمه ورځ ناوخته بل شو. چارواکي وایي توندو بادونو د اور د قابو کولو چارې سختې کړي دي. او د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 28 کسان ووژل او شاوخوا 90 تنه نورې ټپیان کړل. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جهیل ته نږدې د درې ښځو لخوا شوې دي. د چاد د پولیسو مشر بنیامین ویل، شک کېږي چې دغه حمله به سخت دریځې ډلې بوکو حرام کړي وي. د خبرونو پای
خبرونه ملاسوجي رادیو اوریدل. دا سړی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. افغانستان وایي له اروپایي هیوادونو سره د پناه غوښتونکو پر مسئلې نورو خبرو ته اړتیا ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په میدان ورده کې د ملکیانو پر وژل کېدو عکس العمل څرګند کړ.
د اردو کې دغه چا د خان شهیدان شوي چې غه بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د دې پېښې په اړه د میدان وردګ والي ډاډ ورکوي.
زه د میدان وردګ ولسمشر ته ډاډ ورکوم چې هر هغه چا له خوانه ده عمل سر ته رسیدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
د پاکستان امنیتي او استخباراتي چارواکو د آسیا زړه کنفرانس لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. په بلخ کې کوچان شکایت لري چې په زرګونو جریبه څړځایونو یې زورواکانو غصب کړي دي.
چمتال دی، شولګر دی، خولم دی او قسمان چاربالک دی، حتی بلخ دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو. د افغانستان حکومت وایي اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغان پناه غوښتونکو د تک پر مسأله له اروپایي هیوادونو سره نورو خبرو ته اړتیا ده. افغان ولسمشر څلورو اروپایي هیوادونو ته په خپل روسي سفر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناهغښتونکو پر بحران هم خبري وکړي. د دې موضوع په اړه تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تګ پر مسله په کار د لدینو اروپایي هیوادونو سره مذاکرې وسی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل چې افغانستان لدینو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لري او له پاتې هغو سره نورو مذاکرو او تفاهم ته اړتیا ده. سید حسین عالمی بلخی پرون د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم اروپا ته په خپل روسي سفر کې په دې اړه ځینې بحثونه کړي دي. ولسمشر اروپا ته په خپل وروستي سفر کې د کډوالو پر مسله ځینې کلي خبرې درلودې. د اړتیا ده چې د افغانستان او هغو هیوادونو ترمنځ چې زموږ کډوال ورزي یو تفاهم رامنځته سي. هغه هیوادونه هم ځینې ستونزې لري. په افغانستان کې هم ځینې آیني ستونزې موجودې دي. دغه مسایل باید پام کې ونیول سي. له ځینې هیوادونو سره تفاهم لیکونه لرو، باید د هغو له مخې چلند وسي. له هغو هیوادونو سره چې تفاهم لیکونه نه لرو، باید مذاکرې وسي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د یو دولتي هیئت په مشرۍ په شپږ ورځني سفر فرانسې، ایټالیا، جرمني او سویډن ته تللی و. د دغه هیوادونو له مشرانو سره یې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناهغښتونکو پر بحران هم خبرې وکړې. په وروستیو کې اروپا ته د پناهغښتونکو تګ زیات شوی دی. ډېرې دغه کډوال د ناامنو هیوادونو لکه افغانستان، سوریه، عراق او نورو دي. د روان میلادي کال له پیله اروپا ته د رسیدلو په ناغښتونکو شمیر تر 9 لکو اوښتی دی. افغان حکومت وایي روان کال څه باندې 1.5 لک افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي، چې په دې شمیر کې ځینې یې زندانی سوي یا هم د لارې په اوږدو کې مړې سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي ناامني، بیکاري او غیر یقیني حالت هغه مسایل دي چې له افغانستانه یې د ځوانانو مهاجرت زیات کړی دی. په کابل کې د جرمني سفارت، افغان حکومت او ځینو نورو بنسټونو کمپاینونه پیل کړي چې ځوانان هڅوي اروپا ته لاړ نه سي. افغان دولت وایي په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 3 لک افغانان خپل هیواد ته راستنه سوي هم دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ولسی جرګې د میدان وردک په ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو له لورې د ملکي خلکو وژنه وغندله او له حکومت یې وغوښتل چې پیښه وڅیړي. دفاع وزارت هم وایي له خپل لورې د پیښې د څیړلو په مقصد یو پلاوی سیمې ته استولی دی. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د میدان وردک ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د یو شمېر ماشومانو وژل کېدو د ولسي جرګې غبرګون راپارولی دی. د جمعې په ورځ په یاده سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو د یوې مرمۍ د توغېدو په پیښه کې د سیمې 9 ماشومان وژل شوي دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال نذیر احمد احمدزی چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله دغه پیښه په کلکه سره وغندله او د جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته یې دنده وسپارله چې د یوه پلاوي په ذریعه د پیښه وڅیړي.
د میدان وردګو غمیزه د ټول افغانستان غمیزه ده. دغه پیښه په شدیدو الفاظو غندو. امنیت داخلي کمیسون ته دنده ورکول کیږي چې په عاجله توګه یو هیئت تعین او منطقې ته ولیږل شي تر څو موضوع له نږدې نه وڅیړي.
دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د جرګې یو شمېر غړو انتقاد وکړ چې دا ځل د داعش یا اسلامي دولت ډلې او طالبانو لخوا نه، بلکې د هیواد د امنیتي ارګانونو لخوا د دوی ماشومان وژل کیږي. د جمعې په ورځ د میدان وردګو د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک آزادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو لخوا د توغول شوي هوان په پیښه کې 10 ملکیان وژل شوي او 6 ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې شیرولی وردګ وویل دا ډول پیښه د هغو کسانو لخوا کیږي چې د اردو په لیکو کې د غرضونو په خاطر ځای پر ځای شوي دي.
زموږ د شهیدانو چې د خپلو دوستانو د خانه شهیدان شوي، د اردو د خانه شهیدان شوي، د اردو کې دغه چا د خانه شهیدان شوي چې غیر بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د راپورونو له مخې د میدان وردګو په ولایت کې 9 ماشومان په داسې حال کې وژل شوي چې د یوه جومات مخې ته په لوبو بوخت وو. جمهور رئیس اشرف غنی د ټویټر پر پاڼه د قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي ښودلې او د پیښې د سیړلو حکم یې کړی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د هیواد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکی خلک وژل کیږي، بلکې دا ډول پیښې پخوا تر دې هم په ځینو سیمو کې کله کله د عملیاتو پر مهال پیښې شوي دي. بلخوا د دفاع وزارت تاکید کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د سر و مال خوندیتوب ته ژمن دي او هیچ چا ته د دې ډول هڅو اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل
کومه پیښه چې د میدان وردګ ولایت کې رامنځته شوې ده، د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینې دی. په هیڅ صورت موږ چاته اجازه نه ورکو چې په هغې کې ملکي خلک ووژل شي. که دا پیښه سهون وي یا عمدن، دا د قانوني لحاظه څیړو او عاملینو ته اجازه ورکوو.
خلک وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ د عملیاتو پر مهال هماهنګي کمزورې ده او همدا لامل دی چې د مخالفینو سیمې نه ځانګړې کیږي او په نښتو کې کله کله ملکي خلکو ته د سر و مال زیانونه اوړي.
د میدان وردګ والی وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې د پیشې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. په دې پیشه کې ماشومان هم وژل شوي دي. ولایتي ادارې د پیښې د څیړلو لپاره یو پلاوی وګماره چې تیر ماښام یې خپلې لومړنۍ څیړنې بشپړې کړې. صالح محمد صالح په دې موضوع د میدان وردګ له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د پیښې په باب د دوی وروستي معلومات څه دي.
په دې کې شک نشته چې د اوتړو د سیمې د سید آباد ولسوالۍ دغه غنیزه ډېره درنده غنیزه وه. د موږ نهه کسان ځوانانو په کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په مجرد د دې حادثې د خبرېدو سره زه او راسره نور ولایتي مسؤلین ساحې ته لاړو. ساحې ته موږ تقریبا په نیمایي لار کې ساحې ته نارسیده د شیخ آباد په سیمه کې ولسونو جنازې را روانې کړې وې او موږ سره مخامخ شو. دلته د ولسونو سره کېناستو، ولسونو ته قناعت ورک، د ولس او د حکومت ګډ پلاوی وټاکه چې په هغې کې اووه کسان متنفذین او علما وو او پنځه کسان زموږ د حکومت له لورې نه. دغه پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې وې. زه د میدان وردګو ولسونو ته ډاډ ورکړم چې هر هغه چا له خوانه ده عمل سر ته رسیدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. په درې هغه کسانو باندې چې شک کېده چې دغه مرمۍ فایر کړې ده هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي دي او هغه اوس په توقیف کې بندیان.
بله، دغه درې کسان څوک دي؟ د ملي اردو سرتیري دي، وسلوال مخالفان دي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتیري دي. دا چې ولې دوی دا فایر کړی ده، د حالات وو د دشمن له خوا نه فایر شوی نه ده شوی، نو د دې پلاوی په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي. ولې د ولس له خوا نه چې په چا باندې شک کېده، کومه پوستې ته باندې د دوی شک راته چې اصلا دا فایر د دې ځای نه شوی ده، د هغې پوستې هغه چا چې فایر کړی ده د دوی په ګمان، هغه چا چې قومانده ورکړې ده او هغه چا چې مخابره کړې، هغه درې واړه کسان موږ نیولي.
بلې، ځینو خبریالانو او فعالانو شکایت کړی دی چې دوی هم غوښتل چې د قضیې د څېړلو دپاره سیمې ته ولاړ سي، خو هلته امنیتي ځواکونو ورباندې ډزې کړې دي او دوی سیمې ته نه دي پرېښي. دغسې شکایتونه تاسو ته هم در
زه په خپل په سیمه کې ما په دې کې شک نشته چې په سیمه کې د دشمن د خوانه حتی په موږ باندې ډزې کېدلې. په هغه ځای کې چې موږ ناستو، موږ په ابتدا کې چې لاړو تر څوم چې فاتحه د دې شهیدانو اخیستل او ولس د سپینګیرو درې څلور سوه کسانو سره موږ خبرې کولې تر څو یو لاره دې ته پیدا کړو. خبریالان یو څه په لاره کې تم شو، تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د هغې نه خبریالانو ته موږ اجازه ورکړله او د ولس مشرانو د ولسي جرګې غړو په شمول ما د دو سره په هماغه ساحه کې مصاحبه وکړله.
څه حقایق تاسو ته تروسه پوری پلاستر غلی دی په دی اړه؟
تاسو به معلومه وي چې موږ په عادي حالاتو کې قرار نه لرو. په افغانستان کې په بای سیمو کې حالات ترنګلي دي. په خداسه شوې ده چې د اردو د خوانه دازي شوې دي. ثقيله وسلې یوه مرمۍ د هغې نه لګېدلې ده په مسجد باندې. د دې مسجد سره پیتاوي ته موږ څه ځوانان ناسو تنکي چې ځای په ځای ته کسان شهیدان شوي او یو یې زخمي چې وروسته شهید شوی ده. موږ خپل هغه اقدامات سرته رسولي دي او په دې ډاډه یم چې انشاءالله عدالت به برقرار کو. هر هغه چا چې دا کار سرته رسول هغه به انشاءالله په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې ځواب وایي.
د میدان وردګ والی ښاغلی حیات الله حیات و چې ویلې ده دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ د جمعې د ورځې د پیښې په ارتباط درې تنه نیول شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم اسد الله لودین درته وای چې د کابل د ننوي ورسپانو سلیکلي
د کابل چاپ ننوي ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره په میدان وردګ ولایت کې د عام خلکو د وجل کېدو په اړه خبرګونونو او د طالبانو په لیکو کې راغلو اختلافات ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د وردګو وروستۍ غمیزه د چارواکو لپاره ستر ازمویښت دی. په سر مقاله کې راغلي چې د میدان وردګو 14 تنه وژل شوي او ټپي کسان د ښوونځي زده کوونکي وو. خو د سر مقاله د لیکوال په باور ځینې رسنۍ او مدري بنسټونه پرې چوپه خوله پاتې شول. د سر مقاله د لیکوال په باور په دې پیښه کې د یوې کورنۍ څلور کسانو وژل شول او لیکوال ویلي چې دا ډول وضعیت نور د وردګو خلکو ته د زغم وړ نه دی. د سر مقاله په پای کې راغلي چې میدان وردګو کې وسلوال مخالفین فعال دي او دا ډول پیښې نور هم د وسلوالو مخالفینو لیکې پیاوړي کوي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي د وردګو پیښه ښیي چې حکومت له خلکو سره توپیری چلند کوي. په مطلب کې راغلي چې حکومتي چارواکو د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د لاسو بېګنا کسانو پر وژل کېدو سوړ او زندنه غبرګون وښود. همدې ورسپانې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د ملکیانو د وژلو پر وړاندې د حکومت بې تفاوتي د مافیات کلتور پیاوړی کوي. سرخط خپلواکي ورسپانې په یو تحلیل کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د بل مشر ملا عبدالله سرحدي لیدنې ته ورغلی و چې شخړه یې وکړه. په مطلب کې راغلي طالبانو د دې لپاره د خپل مشر د ټپي کېدو او بیا مړه کېدو خبره پټه ساتلې چې د دوی روحیه کمزوري کوي. د مطلب لیکوال ویلي دا چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کواټي ښار اړوند د کچاغ په سیمه کې ټپي او بیا وروسته مړ شو نړیوالو ته دا ثابتوي چې د طالبانو رهبری په پاکستان کې ده. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د سولې لپاره دروازې پرانستې دي. په مطلب کې دې پوښتنې ته ځواب ویل شوی او لیکل شوی دا چې طالبانو د قطر دفتر ته شیر محمد عباس تانکزای مشر او عبدالسلام حنیفي مرستیال ټاکلي، نو په دې معنا ده چې د سولې دروازې پرانستې دي.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې له یوې لسیزې راهیسې په دغه ولایت کې چارواکي نه دي توانېدلي چې د دوی د څړځایونو یا مالچرو د غصب ستونزه حل کړي. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مسؤلان او د کوچیانو مشران وایي چې په زرګونه جریبه څړځایونه یې په دې ولایت کې د محلي زورواکانو له لوري غصب شوي او همداراس د ژمي په رارسېدو سره یې په لسګونو زره څاروي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریفه په دې اړه راپور استولی.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه مالچر یې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوی دی او محلي دولت هم د دوی یاد ستونزې ته تر دمه پاملرنه نه ده کړې. د بلخ ولایت کوچیان محلي دولت د دوی د غصب شویو مالچرونو د ستونزې حل ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په څه باندې 15 ولسوالیو کې زرګونه جریبه مالچر د هغه محلي زورواکو لخوا غصب شوی دی چې د دولتي چارواکو تر مستقیم ملاتړ لاندې قرار لري. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې په دولت آباد، خولم، چمتال، چهاربولک او شولګری ولسوالیو کې د دوی ځمکې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوی دي.
دا مالچر ځمکې چې غصب دي په ځینو ولسوالیو کې دي چې د بلګې په توګه چمتال دی، شولګر دی، خولم دی او قسمن چهاربولک دی، حتی بلخ دی. په دې ولسوالیو کې مالچرونه کوچیانو چلته مال پکې څرېدا زیات غصب دی او زورور اړولي دي مسبقه کې کښت کړی.
د کوچیانو متنافذین وایي چې د دې قوم ستونزې یوازې د مالچرونو د غصب پر مسلې نه خلاصه کیږي، بلکې د کوچیانو ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، دوی د څښاک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري او همدارنګه د حیواناتو لپاره یې د ژمي په موسم کې الفه نه ده موجوده. د هغه په خبره چې د ژمي د موسم په راتلو سره د کوچیانو پر وړاندې د ژوندانه ستونزې زیاتېږي، دا ځکه چې د کوچیانو د ژوند ټولې ستونزې د مواشي د ساتنې له لارې حل کیږي او د ژمي په راتلو سره د دوی لسګونه زره مواشی د اولوفې د نشټون لامل د مرګ لا ګواښ سره مخ دي. دوی وایي چې دولت باید د کوچانو د ماشومان لپاره ښوونځي ورغوي او د ښاغ د سیو بو زمينه ورته مساعد کړي. په بلخ کې مشت کوچان د خپل ستونزو په اړه داسې وایي:
من مالی محمد دغه د بلخ دغه جیشور وطنیم، ټول غریب خلک دي، بیل وځلي یو داسې خرابې لري مقصد ارسلي اولی معلومه ده نه زمينه خو که سختي سي خو ډیر په عذاب کېنی اس
دنه
ولو فنشت کوچانو لپاره نه لاسم تغاجول کړی دی صبرته وای انل کی بازی خراب دی بازی سره کم
خامخ ډیر واوري یا خو سی خو مشکل است.
پا په بلخ کې د کوچیانو عمومي مدیر وایي چې دوه کاله وړاندې د اولفتې نشتون له امله د ژمي په موسم کې څه باندې 40,000 مواشي تلف شول او په روان ژمي کې هم دوی د مواشي لپاره د اولفې له کموالي سره مخ دي. د شمال زون د کوچیانو اکثریت پښتانه او بلوڅان برابروي چې تل د خپلو ستونزو د حل په برخه کې د محلي چارواکو له تعصبه ډک چلند څخه شکایت لري. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادۍ راډیو، مزار شریف.
د کندوز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي وایي چې د کندوز ښار د سقوط له کبله د دې ګمرک په عوایدو کې 168 میلیون افغانۍ کموالی راغلی دی. د ګمرک رئیس وایي که چیرې د دې ولایت او همداراز د بغلان کندوز د لوی لارې امنیت ته ډېر ژر او جدي پاملرنه ونشي، شاید د دې ادارې په عوایدو کې نور کموالی هم راشي. په دې اړه له شیرخان بندر څخه د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ښار سقوط او د دې ولایت ناامنیو له کبله د شیرخان بندر ګمرک په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د شیرخان بندر د هیواد یو له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه شمیرل کیږي چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. همدارنګه سوداګر له دې بندر څخه سوداګریز توکي آسیایي هیوادونو ته صادروي او واردوي. د شیرخان بندر ګمرک رئیس شهاب الدین باور رسنوی ته وویل چې په دې تیرو دوو میاشتو کې د دې ادارې په عوایدو کې سباند 168 میلیون افغانی کموالی راغلی دی.
در حدود عواید بندر بیشتر از 100 میلیون صدمه رسانده. تجارای محترم دارایی های خود انتقال داده در دیگه به جایا و دیگه خارج از کشور.
دی کندز دی جنگ او دی موجوده نامنوی لامل گمرک ده سباند 100 میلیون افغانی صدمه رسیدلی ده. همدارنگ سوداگر و خپل اشتمانه لدی بندر څخه نور سیمو او خارج ته انتقال کړی دی چې له کبله په صادرات او وارداتو کې کموالی راغلی دی. باور همدار از خبرداری ورکړ چې چیرې د دې ولایت امنیت همدارنګ د بغلان کندز لوی لارې امنیت ته پاملرنه ونشي، نو ښایي د دې ګمرک په عوایدو کې نور هم کموالی رامنځته شي. د ګمرک د رئیس په وینا چې د کندز سقوط نه وړاندې دې بندر څخه هر ورځ 100 موټره صادرات او 10 موټره واردات ترسره کېدل، خو اوس مهال د ورځې 10 موټره صادرات او 2 تر 1 موټره پورې واردات لري.
نگرانی تاجران ما از های بغلان و قندوز است، اختطاف ها هست، اختاریه ها هست و ترور هست، از این آیه خیلی ها
سوداګر د خوندیتوب احساس نه کوي ځکه د بغلان کندز لارې په اوږدو کې امنیت موجود نه دی، ځکه سوداګر له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې ډیر متضرره کړي یو، او که چیرې جنگ او نامنۍ همدارنګه جریان پیدا کړي موږ سوداګرو ته اطمینان نشو ورکولی چې دلته پانګونه وکړي. په همدې حال کې یو شمیر سوداګر هم شکایت کوي چې د کندوز سقوط او نامنویو دوی ډیر متضرره کړي دي. یو تن سوداګر ډاکټر فضل احمد خالقی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل:
خاص نه تنها ما، تمام شهروندانی است که باید در قدم اول امنیت مسیری را کندوز تامین شوه. در قسمت رشد تجارت در بندر باید سهولت ها برای تاجرا زیاد باشه.
لومړی باید په دې ولایت کې ډاډمن امنیت رامنځته شي، همدارنګه په دې بندر کې باید سوداګرو ته اسانتیاوې برابر شي. او زموږ سوداګر په تاجکستان هیواد کې یو اندازه ستونزې لري، باید دولتي چارواکي زموږ ستونزې په تاجکستان کې هواری کړي. په همدې حال کې یو بل سوداګر عارف شنواری بیا داسې وایي:
اوس چې یو څه امنیتي وضعیت ښه شوی دی نو تجاران کار باندې شروع کړی دی، خو تر اوسه هم دغه امنیتي وضعیت د اطمینان وړ نه دی. که چیرته عملیات وشي او دلته امنیت راشي نو کیدای شي چې ورځ په ورځ باندې دلته تجاران خپل کار ته ادامه ورکړه او د خلکو په ژوند کې هم تغییر راشي او اقتصادي وضع د کندوز او بالاخره زموږ په ټول وطن باندې د دې اقتصادي وضعیت تاثیر لویږي.
په عین وخت کې د کندوز د امنیت قماندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې مرکزی حکومت د کندوز د امنیت په اړه ډیره جدي اراده لري. په نږدې 2 ورځو کې په دې ولایت کې پراخ تصفیهي عملیات پیل کیږي څو د امنیت فضا رامنځته شي چې خلک او سوداګر په ارامه فکر خپل اقتصادي فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
پروګرامای خاصی که حکومت مرکزی داره انشاءالله دند قریب پروګرامای خوبی را برام مندازن و ما امیدوار هستیم که از این پروګرام خوب استفاده کنیم.
مرکزی حکومت ډیر ښه پلانونه لري او ډیر ژر به په کندوز کې پیل شي چې له کابله به د دې ولایت ټولې سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه شي. د کندوز ښار د میزان په 6 نیټې د طالبانو لخوا سقوط وکړ او وروسته له 14 ورځنۍ جګړې دولتي ځواکونو دغه ښار یې بیرته ونیو، خو د دغې جګړې له کبله ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ مالي تاوانونه هم وراوښتي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو
او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنه مرجع ده.
د دې خبرونه په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس چې د ساعت ګورو لس بجې او دیرس دقیقې دي، د لنډو خبرونو وخت دی. مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابروي. د میدان وردګ چارواکي وای په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو هوان په چاودنه کې شاوخوا لس کسان ووژل شول، چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کنفرانس پر اجنډا خبرې وشوې. دغه کنفرانس په اسلام آباد کې جوړیږي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې افغان او بهرنۍ ځواکونو د اچین ولسوالۍ په ځینو سیمو هوایي بمباری کړي، چې په نتیجه کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي. نوموړی وایي په دې ولسوالۍ کې اوس هم هوایي عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما وویل چې فدرال څیړونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د یوې ښځې او خاوند لخوا د څوارلسو کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د ترکیې له لورې د یوې روسیې الوتکې د ویشتلو پر سر د ماسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. او د کولمبیا ولسمشر د هغې بیړۍ د موندل کېدو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه شوې وه او تر ټولو ستره خزانه پکې ده.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. ایسایا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره په برلین کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو اقتصادي کانفرنس ګټور بولی. د دې ادارې مرستیال پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دا کانفرنس یو ښه فرصت دی څو افغانستان ته د جرمني د پنګوالو پنګې راجلب کړي. دا خبرې وروسته له دې کېږي چې ولسمشر غني له جرمني چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې شپږمونه وروسته په برلین کې د افغانستان د پنګونې د هڅونې په هدف یو کانفرنس جوړ شي. په دې اړه د ناجي ساپی راپور واوري.
ورسته سیړنې خی چې روان کال په افغانستان کې د پنګونې کچا کم شوه، خو د ایسا ادارې چارواکي د برلین په سیر کانفرنسونو د پنګونې د وضعیت د خکېدو لپاره ګټور بولی. د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې ایسا مرستیال محمد ابراهیم شمس وای د برلین په جوړیدونکو کانفرنس کې به په افغانستان کې د پنګونې پر موجوده فرصتونو بحث او جرمني پنګوال به پنګونې ته تشویق شي. خغلی شمس د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د برلین په کانفرنس کې باید د جرمني په ګډون بهرنیو پنګوالو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي.
کومه چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا چې خپل حکومت څومره ژمن دی چې په دغه موجوده امکاناتو فرصتونه به وړاندې ورکړي سرمایه گذارانو ته. د هغوی د امنیت او مسؤلیت ساتنه به په هغه ساحو کې چې دوی مشخصا کار کوي هغه ساحو کې ورته تضمین ورکړل شي، او شفافه تګلاره باید په دې رابطه باندې موجوده تر څو پورې هغوی تشویق شي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی د پنجشنبه په ورځ د جرمني د اقتصادي چارو او انکشافي همکاریو له وزیر ګرت مولر سره وکتل، او دواړه لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د المان د اقتصادي مرستو په هکله بحث وکړ. په دې کتنه کې دواړو لورو توافق وکړ چې په افغانستان کې د پنګونې د هڅونې لپاره به جرمني تر راتلونکو شپږو اونیو پورې په برلین کې یو کانفرنس جوړ کړي. دغه کانفرنس د جوړېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د پنګونې د ملاتړ ادارې یوې څېړنې ښودلې چې سږ کال په افغانستان کې 26% پنګونه کمه شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دولت او خصوصي سکتور باید په دې کانفرنس کې د موجوده فرصتونو په اړه معلومات ورکړي. د دې خونی مرستیال خان عثمان جان الکوزی ویل د امنیت ترڅنګ اداري فساد دمهال بهرنیانو ته د اندېښنی وړ مسله ده او باید په دې اړه هغوی ته ډاډ ورکړل شي.
کومه مسله چې د امنیت نم ډیره زیاته مهمه ده او خارجیان و سره اساسیت لري، هغه د فساد مسله ده، هغه د قوانینو د سختولو مسله ده. قوانین زمونږ سخت دي او بوروکرات دي او هغه د خارجي کمپنۍ هغه سره سازش نه کوي.
د افغانستان دننه امنی او د حکومت له خوا د پنګوالو نملاتړ د پنګونې د کمیدو اومده لاملونه دي. د سوداګرۍ خونی چارواکي له دې وړاندې ویلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان په بیلابیلو اقتصادي برخو کې د پنګونې لیوالتیا لري، خو افغان حکومت ته پکار ده چې له امنیتي پلوه ورته زمینه برابره کړي.
د هلمند چا انجیر اوسیدونکو وای د نامنو یو جګړو د اوجدیدو لامله اندیشمن دي. د ازادي رادیو خبریال الیاس تایید نادالی ولسوالۍ په چا انجیر کې شپه کړې ده او د خلکو د ژوند په اړه د راپور راستولې.
د جګړو لامله د شونځي ځای بدل شوی دی او د چا انجیر په جنوبي کلي کې د شونځي د پاره خیمې درول کیږي. شون کی وای لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول ورسته به خلک خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځین لوی لوی ټکان سړی بیروي، خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پاتې دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشې او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. مازیګر لمر ته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچر مینه کوي، دی وای باید وختي کور ته ولاړسم چې جنگونه زور اخلي. ملا جان وایي د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسی مو ته د ملي اردو لخوا په ریدونکو توپونو پازاب کړی دي. هغه وایي کمیونټیز واکونه پراستی جنگ وکړي وسلوال د چانجیر څخه ایستلی سي.
د غار کومندان نارا پوسټا والا اوس کوله چې دلته د ماس کور دای چې د مخفله پوسټا وسدي ان خپل د پوسټې من کوونی سم کړو دا یې خې دی بل او پردار ده 5223
د چانجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړلی دی. خلک وایي کښتونه نه دي ټول کړي او نه پوهیږي چې جنگ به تر څو نور ورځو پورې ورسی. د شپې ډزې دومره ډیرې سي لکه د یوې غټې جګړې پر مهال. اسد الله وایي هر شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چانجیر ننوتلی دي. دی وایي ډیر نږدې همسایګانې د چانجیر څخه لشکرګاه ته کټه شوي دي. اسدالله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنگ لامل د دکان سودا کمه شوی ده. هغه پر حکومت لدی عمل چې جګړه وژده شوی ده نیوکه وکړه.
موږ و سم په تشویش کې یو ځکه چې دا غاړي سره غلي پر دې غاړه موس کړه ده. نو په دې حکومت باندې باور نه لرو ځکه چې دوه درې ټاک طالبان پر وکړي دی یا ماموریت ورې لکړي یا پوستې ورې لکړي جنگ پر وسی که پر ونی سو دی مرزین دغه باور نه پلرو چې دی د خط وساتی تر وخت پر
لدی زید امنیتی سرتیرو وسلوالو ترمنز د جنگ پر لومړی کرښه د پیریدونکو مرمۍ لمبیلې دل کیږي. د شپې چپ چپای دلته د پرتی ویر حال راشي. سپینغاپی او د چرګ ازان نور دل کیږي. د تکشن اسمان یخ هوا او په چنجر کې د شپې پاکه فضا یو مخ د زونی ولید. کته هم چې خلک وایي د جنگ سره د سوي د خو مزمل شکری ور ختم علمیږي. شکری وایي جنگ د ژوند خواند او رنگ اخیستې دی. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتي ځواکونه د مقاومت توان لري. د حکومت څخه د عملیات غوښتنه وکړه. شکری وویل کنه امنی داسې پسې وغځیږي کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسیږي. دوی هم په چانجر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یاد واټه کوي کې دوی ماشا پرنیولې د ازربتیان ټانګان دي د ملي اردو ماشا پرنیولې تر هغه وخت چې دانه پکشي تر هغه وخت ماشا پرنیولې وي. ټکان ټکان خلګم په تشویش کې چې جنگ شروع دی عمله کړ د کڅک ساده هغه یو خو ټکان دي هغه یو ټک پر وکی دوی ماشا پر ټینګ کړی یا رکټانه دی خو غرزی یا د اگایز ورته کړه کړی وي. هم دشن چې دا وچا وانونه دي وچکیا وانونه دي چې دا وانونه دي.
د چانجیر کلی په نادالی کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتر شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یو شونځي کې 2000 زده کوونکي لري، خو اوس دا ټول په عادي ډول ندی. په چانجر کې د ملي اردو د ضربتي ټولې کمانډان نجیب وایي وسلوال ډیر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی ډزې کوي.
چهار تا پنج تا معلوم شامیان قرارگاه میگیرن جنگ میکنن تا 12
دی وای دلته نږدې دي د شپې له 12 څخه تر 1 بجې جنگ کوي. دا ډله زی او پر دریو بجو بل ډله راځي او تر سهار پر جنگ کوي. دا کار د ورځې هم تکراروي او بریدونو ته دوام ورکوي. په کورونو کې ترکشونه جوړ کړی دي او د هغو څخه په استفاده موږ مسرور پساتي. موږ هم ډزې کولې کله ورسیږي او کله هم مرمۍ نه ورسیږي. خو دلته ډیر نږدې دي.
بسیار نږدې کاستانه میجا.
په چانجر کې د کرکټ او د ونیز سیمه ییز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنگ وړاندې د خورا بیروبار څخه ډک کو اوس سپیره معلومیږي. او رښتیا هم د نادالی په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. محمد علی استایب، د ازادۍ رادیو، هلمند.
د ژوند رنگونه
ماما ول منوم را تا واخلې.
زه په خپل د کونړ ولایت د چپ ادارې د زمکو د کلمه
او نوم مو شه ده
نور جلال نوم مې ده.
نور جلال پیمانم نور گل ده. نو نور مو سره شریک ده.
زه د نور گل
کا مخې ته مو یو ټیپ ده نه پیغام رادیو ده
یخه ده رادیو ده
انشاء الله مو رادیو
رادیو خدای آزادې پروګرامونه اورو ډرخه پروګرامونه دی مونږه زمونږ په کونړ علاقه کې چپ دارا کې او په دې اسمار کې په دامګام کې په دې علاقو کې پېښ دارا کې د آزادې او ډیوا او مشال رډو ډېر صفا چلیږي مونږ ته
خلک اوري
اوري د عزیزانو پروګرام چې ډېر عزیزان ورکو عزیزانو پروګرامونه مونږ ډېر کوو مونږ ته ډېر معلومات راکوي.
یعنی تر اوسه څوک پیدا شوی دی هغه لارې نه؟
ډېر پیدا شوی دی او پخپل مونږ په هندوستان کې زمونږ کورونه دی هلته په اتر پردیش پنجاب کې
اتر پردیش کې
او اتر پردیش کې چې دا پروګرامونه مونږ هلته مورو او په جلندر کې مورو او ډېر خوشاله.
او دلته څه کاروبار کوي؟
دلته مونږ بس دغه د لیلامی جامع کالی مالی شو پټان شو دا راوړو نور دسه دغه وظیفېم کړی دی. هم دغه ډاکټر نجیب د وخت نه ونې سه درش کاله ما اوس تقواتي ما درش کلن توقتی شوی ما او دا دوه کاله وشو کنه.
او اوس دلته په یو قالی نه دسه پیتاوی ته ناس یو چای دیم لکه چې خلاص کړی شینچا
شینچا دا تور چا شوق لرو ډیر زیات او د مونږ کونړ کې بیا قوم نه ګجره ما چې مونږ دا شوق ډیر لرو تور چا ډیر اسکو. او دا خبره ده چې مونږ د افغانانو ورونو ته وایم دا به همت زندگی چې دا مزن نه کوي.
به همت
دا زندگی مزن نه کوي. مزه هغه کوي چې د خپل وطن ته یو غیرت ارزه کوي
یو د خپل خاور دی وی کنه بل ځای خو بداسي اوس لکه غلام
د خپل خاور بیننګی مکو دی ټول افغانات
نو خپل کارونو نه څنګه راضی خوشاله ژوند سره
الله شکر دی. بس دغه یو وخت ډوډۍ په ساده خرو په خپل وطن کې ناشته پر دې وطن ته محتاج نه دی شکر گزار او دا انسان باندې سخت مشکلات خو منګه د 500 کال نه اينو
به زحمت خو راحت هم نوي کنه
به زحمت چونه کې راحت نه جوړيږي زحمت وکا دا ماتل چې په دغه ګرمۍ کې وو ګټه او په یخ سوري وخره کنه دا ماتل کړه زموږ شرانو
نو ډیره مننه خوشاله
شم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په چلم دوی سکروټي خوند کا لکه دوی بني په سیالي راغلي وینه. نن په یو داسې فلکلوریک چیز غږیږو چې زموږ په ټولنه کې خپل نادرست اهمیت سلګونه کاله ساتلی او د افغاني ټولنې په هر حجره کې د یو با ارزښت توک په نوم یاد شوی دی. که هم دا چیز ډیر موزری پایلې لري، مګر بیا هم د یو دود په شکل استعمال شوی او په پیړیو پیړیو د افغاني ټولنې د ځوانانو او زړو نرم شونډې په خپل ګرم لوګي سره توري کړې دي. نن نه خبرونه مو چلم ته ځانګړي کړي، راځي وګمې رشیدی ته وښو.
قدر من اوریدونکو، د سویل کیږي چې شاوخوا 300 کاله وړاندې تنباکو او چلم د اکبر پاچا دربار ته یو کس راوړ او له همدغه ځایه د چلم څخلو دود او عادت سرچینه واخیسته چې په افغاني او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاروه، مګر ورو ورو یې د ټولنې نورو اقشارو ته هم لیږد وکړ او د ټولنې نورو اوسیدونکو هم دا دود خپل کړ. د کابل پوهنتون استاد پوهن مالا جمال ښکلی وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توکو، او که چیرې به په کومې حجرې کې نه وو نو د حجرې څښتن به ځان کم ګڼه. نوموړی د چلم د جوړښت په اړه وایي:
چلم خو چې وی د لاندې نه کنه یو پایدان غوندې لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندې لري، یو سر غوندې په هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کیږي، ورسره څوک نور چرګونه سکي هغه نور وسایل هم ورچي. د خول نه لاندې بیا اوبه وي، د سر کې بیا د اوبو دغه ترمنځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ پر اخکلو باندې هغه لون لوګی راکش کلږي. هغه شکل دی چې ورکوټ شکل سلفی دی کنه، شینوارو کې ډېر مشهور دی، صحیح ده، هغه په دې شکل باندې وي.
د بغلان اوسیدونکو شیرګل شینواری وایي چې چلم نه یوازې په هند، برازمګي او افغانستان کې، بلکې د منځنی ختیځ په اکثر ملکونو کې د ژوند او کلتور په یو برخه بدل شوی. دای په پخوانی افغانی ټولنه کې د چلم د ارزښت پړه وای:
وجره او چلم لازم مرزوم یو شی و. هغه وجره چې وي یا هغه خلکو چې وجره درلودي یا هغه کلو کې چې به وجره وي، په هغه کې حتما چلم موجود و. او دغه وجره سیختن په دې مکلف و چې دغه چلم ته به تنباکو راوړو، دا به تنباکو به چې ډکول دا چلم بل ته موجود و. د شپې چې به کم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود و دغه چلم کله، او دا چلم درلودل هغه وجرو کې به چلمونه نه و. په اصطلاح په هغه وخت هغه وجرې ماډرن وجرې نه وي، یو لږ به غریبي وجرې وي. په هغو کې چې د خانانو وي او هغه چې غټې وجرې وي او هغو کې چې به ډېر ځوانان راټولېدل، حتمي و چې یو چلم دوه چلمه به پکې وو. دا به تنباکونه ډکېدل، بیا به ګر چاپېره په ځوانانو تقسیمېده او دغه به په لمبر ځوانانو خپل سکل. بالعموم دغه وجرې خو چې وي ډېری ځوانانو ساتلې، یا و نیمه خانان چې به وو هغو به ځینې خلک ګمارلي وو د وجرې صفایي په خاطر، د وجرې د پاکوالي په خاطر. دغه وجرو پاکوالي په خاطر چې به کوم ځوانان یا کوم خلک ګمارلي وو هغه به له چلم نه ډېری ساتنه کول، او دا به مکلفیت و چې دغه چلم ته تنباکو راوړي، چلم ډک کړي او چلم وساتي.
د لوګر اوسیدونکو اتیا کلن عمر خان وایي چې په خپل هم چلم څخلی دی، دا چې څه ډول څخه له هغه به وو.
چلم د سې یو د خاورې چلم د سې یو نه یې درلود، بیا بم تنباکو لم دکړې، بیا بم دا کې واچول، بیا بم دغه په بیخ کې یو دوه شګې واچولې ټیټیاوله، بعد لګ ګوګاړو ته وه، بیا بم زیاتی کشکودې څخه هرې به خو ګوګړ به و ماچس، هغه بم بیا په داسې هغه کې څخاو سه چیرته به وتونه وو، سه ودونه به و میاله به وه، بیا بم په هغه میاله کې به موږ بیا څخاو دا شی.
دا زهر ورینه آلات څه ډول خوند لري؟
خوان خو یې داسې خوند و چې سړی به بیخي په ځان نه پیدې، خو سړی به یې نشکه وو، زیاتې به ګنګس به م و، زیاتې به په یخ به م نه پیدې، او ښه به خوشحاله و. ما خو خپله د عیلت دوه درې کاله څښولی، ډېر مې نه ده څښولی، خو دا ډېر لومبني سپینګیري چې وو دغو به بیا ډېر له عمره څښاوو، زیاتې به بیا داسې کشکوده په خوله باندې، بیا به دا دوک بیرته ویسته.
نوموړی وایي چې که څه هم دوی به پوهېدل چې چلم تاوان لري، مګر له بده مرغه دغه بد دود به یې پر ځای کوه. دا چې تنباکو یې له کومه کول او په کوم وخت کې څښل، هغه وایي:
موږ خو په دې مځکو کې کرل، هغه یو بوټی ده هغه تنباکو، بیا به ما هغه لږ خامش کول، وینې بیا ډېر ترخوالی لري، هغه سړی زوبلی، هغه به بیا خواږه اخ کول، داسې سوري ته به بیا وچ کړي، بیا به م خواږه اخ کول، ساتل وینې زیړه پاڼه به وه، هغه به بیا دا دوګ به یې خوږوالی درلود. دا منجلس به داسې ناست و کنه، هغه به څښاوو، بیا به دې څښاوو، بیا به بل، یا به شل کسه وو، یا به دیرسو، یا به پنځوسو، یا به لسو، چې هر څو کسه وو دا ټولو به دا چلم داسې څښاوو. په له یو طرفه به شروع سي، زیاتې به وان له تر لاخره پورې بیا به نو سه نور راتلل وینې خو هلته به ډول وهل کېدې واده به و سهل به و وریجې به خوړل کېدې بیا به هغه راتلل زیاتې به خو هم څښه و ساتېري به وه له نیمې شپې پورې درې بجو څلورو بجو پورې به ساتېري به وه کړهری به یې کاوه هغه اوبو یې چې داسې به دا نه پس کښکودې هغو به دا دوګ به کې راته کنې چې اوس وایم هغه ما څښه و اوس یې دلته لنډ وای بیا مې یو دوګ واهه
مولا ګل چې د پغمان اوسیدونکي دی وایي چې د چلم اوبه دوی د دوا په توګه کاروي
دا خو بیا موږ خلک چې دي د اطرافکي خلک دا بیا هغه اوبه د چرګوړي نه دي دا شینې ورته په وزرو کې چې کوم دی هغه کې کاروي وایي دا شینې وژنې چې له زور د قوت زیات پیدا شي کنه د چلم اوبه
د په خبره چې په کوم کور کې چې جادو شوی وي د چلم اوبه په دروازه کې اچوي او د هغه کس لاسونه هم پرې مینځي پر کوم چې شک کیږي چې پرې جادو شوی د کابل خر اوسیدونکی احمد ګل بیا وایي چې په خوا د کابل په بیلابیلو هوټلونو او واټونو کې چلم په کرایه ورکول کېده
چلم په دغه خار د کابل کې هم یو ځای کې ملدله او یو وخت پلوخشي د جمعه سره زه تیرېږم چې دلته یو چلم دی او څوک چې لکه د سګرت د کراچۍ نه خلې استفاده کوي د چلم نه هم همداسې استفاده کوله هغه ته به ورته هلته یو مذهب نپاره درلود او دوی روپۍ به هلته پرداخت کولې او د چلم نه به استفاده کوله بل په کلیو په قراو په لرې اطرافو په کلیو کې ما یو جومات لیدلی و چې په هغې جومات کې مولوي صاحب مربوطه د جومات چلم درلود په دلیز د جومات کې ایښی وه کله به چې د جومات راوته هغه غوښتل به چې د باندې وځي نو ده به اول د چلم نه استفاده کوله بیا وتله وروسته به کار خپل
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسانو به په چلم کې چرس استعمالول او د ډېرې غښتلي نشې لپاره به یې استعمالوه اوریدونکو چلم د انسان بدن ته ستر زیان رسوي مګر په پخوانیو ټولنو کې ماشومانو او ځوانانو له خپلو مشرانو تقلید کوه دا چې څه تاثیرات یې وو له شیرګل شینواري به یې واورو
همدغه تاثیر و هر څوک چې به ځوان سو چلم عادت و دا یو تاثیر و اوس لنې کا مرغه دغه خبره ډېری په حجرو کې کم شوې ده اوس خلک په دې پوه شوي دي چې زمونږ کوم وجود چې د هغه اکسیجن ته ضرورت لري نه کاربن ډای اکساید په هغه وخت کې دې خبرو ته بیخي پام نه و کله چې پوهر نه وي کله چې یو ځای کې علم نه وي نو دا خبرې بلعموم د واړې چې د لویانو پیښې کوي همدا دود شوي او همداسې رایج شوي وه چې کوچني به څنګه رالویدل نو چلم به یې حتمي څکه
د نوموړي په خبره چې چلم بیلابیل ډولونه لري چې ځینې یې خاورین میسین او داسې نور وي حاجي ملک چې د عمر ډیره برخه په عربي اماراتو کې تیره کړې وایي چې پخوا په افغاني ټولنه کې چلم ډېر څښل کېده مګر اوس دا دود راکم شوی خو اوس د چلم ځای قیلون نیولی دی
دلته وجري ورته وایي هلته استراح ورته وایي په هغو کې د خلکو د شبابانو ځوانانو دپاره ځانګړي جیان دي او مغه ته ورځي هېڅ مشکل نشته د حکومت له خوا نه او هغه چې میلې کوي او دغه چلمونه څښي تمباکو نشته هلته ټولې د انار اوبه دي د مڼې اوبه دي لکه همداسې نور مواد یم غڅخی یو دا تمباکو شین دلته نست په چلم کې څخی هغه د چلمونه نه دی لکه مالی دلی دی غټ غټ چلمونه دی او وګده وګده پایپونه لري د کوټه کې وجره کې څوک ناشتي تقریبا درې سلور متر پایپ نو د شکتار ځوانان ورته ناشتي واری په نمبر څخی ځان سره په موټر کې وړي لکه دی غای عمل تکي یوه دوی د استراحت ځای لویان لکه زلمیان دغه عادت دا چلم خام خایوي خپل خو می بیخی څکولم
د نوموړي په خبره چې قیلون بیا تر چلمه کم تاوان لري خو د دواړو څخل نه دی پکار په سالنډي دی چلم پری خود په سالنډي دی چلم پری خود زما ملنګ یارا نه منی سوالونه چلم پر ولسی ادبیاتو هم تاثیر کړی خو د شدت تاثیر څه ډول دی د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي له استاد اجمل خکلی به وګورو
په دې خاطر باندې چې ولسی ادبیات او نور ادبیات مستقیمن له واقعي ژوند نه مستقیم او نه مستقیمه غیظ اخلي نو د چلمونو نه هم اخیسته مثلا په خوا به عموما په دیرو کې چلم وو او دا چلم بیا په دیره کې پروت نو ټولو کټونو به دا یو چلم نه استفاده کوله په همدې اساس باندې عموما هغه تر نا وخته پورې به خلک ناستو د شپې تر نا وخته پورې یا مثلا داسې کور نه بهر دیرې وي عموما هغه نجونو یا هغه ښځو چې خپل یار مشلي د چې په دیره کې ناستې او دوی سره خلوت نه وي یا بل نه وي صحبت نوی یا مجلس نوی نو دا غی د پاره دا سلنډي دا سیده غی جات کړیو چې ما لنډي کې وريدي البته وسره نا غلنډي هیر دي کنه چې مثلا چلم ما ټوټي ټوټي شي جانان زما دې شپ پتا سبا کوي نو ګمان کوم داسي بوي نو په دې اساس باندې چلم او د شانتي نور په ولسی ادبیاتو کې مستقیمه توګه په نور بلابل ولسی جانورونو کې یاد شي بي
د نموري په خبره چې په خو یو شمې شاعرانو او هنرمندانو په خپل شعرونو او سندرو کې د چلم او چرسو یادونه کولی چې زینو به یې منفی خواوی بیانولی او زینو نور به یې بیا ستاینې کولی چې ستاینې د ټولنې په تاوان دي.
درنو اوریدونکو، د نشئی توکو د استعمال د ختمیدا په هیله د ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانی هم اوریدل شي pa.azadiradio.org، او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، گل سوانا اوبی نو لمبے دل ستا، گل گٹائے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ستا تو وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ستا تو وجو دورنا ساب دخمن پورشا، جانان جانان وطنا افغان وطنا، نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل، دتر دو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل، دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا، دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا، ستا دو وجو دورنا ستا دخمن پورشا، ستا دو وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا، ستا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا، ستا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا، ستا دو وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ستا دو وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، جوړوم ستا په کوسا دشتونو کې وا رنگ رڼا جوړوم تمه وجو تمه جامې تمه ګریوان وطنا تمه وجو تمه جامې